مددگار.
د سهار لس بجې شپې، السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغانستان د کرکټ په روان شلوریز نړیوال جام کې لومړنۍ لوبه له سکاټلند نه په لوی توپیر وګټله. د فوټبال له ډګره هم درته یو راپور لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالب چارواکو دوحه کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره کتلي. ولکه افغانان سږکال له خپلو مینو بې ځایه شوي او د سپین بولدک لاره له یوې ورځې خلاصېدو وروسته بیرته بنده شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحه کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي برادر او وانګ یی پرون ماښام سره کتلي دي. د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. د چین د بهرنۍ چارو وزارت وایندوی وانګ وینین پرون تر دې لیدو کتو مخکې وویل،
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځني سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یو پلاوي سره هم وویني.
په دوحه کې وانګ یی غوښتل چې هغه وګوري افغان طالبان لیسه حکومت دایبل.
چین په کابل کې سیاسي ماموریت هم فعال ساتلی او سفیر له دی وړاندې هم د غلطه طالب چارواکو سره کتلی دي. ملګری ملتونه وایي سږکال نږدې 100,000 افغانان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکې ادارې یا اوچا د راپور له مخې دا شمېر کسان د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل پرونی راپور کې ویلي، ډېر کسان د سخت بې وزلۍ له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستانه شي. د راپور په داسې ورځ خپور شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر روان ژمي کې به نږدې 20 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي ګواښ سره مخامخ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جانکيري سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې ولیکل، د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د زرغون منځنی ختیځ طرحې په نوم کانفرانس په څنګ کې وکتل. عمران خان له افغانستان سره د مثبت تعامل د غوښتنې په ترڅ کې د افغانانو د سوکالۍ لپاره د افغانستان د شتمنیو پر آزادېدو ټینګار وکړ. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي. یوه ورځ وروسته لدې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه، پرون زرګونه کسان او موټرونه د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي. په وروستیو کې پاکستان د تورخم او سپین بولدک چمن لارې د مسافرو او بربري موټرو پر مخ د څو اونیو لپاره وتړلې، خو د تورخم دروازه یې تېره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له سفر سره هممهاله پرانسته. افغان سوداګر او باغداران وایي چې د پاکستان له لوري د لارو د بندېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو تاوان کړی دی. څرګنده نه ده چې د سپین بولدک لار پرون ولې بیرته بنده شوه. او د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسون شوکت میرزایف د دغه هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې پنځه کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون رئیس زین الدین نظام حاجیف د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د لیبرال ډیموکرات ګوند کاندید شوکت میرزایف په سلو کې تر اتیا زیاتې رایې ګټلې دي. د ده په وینا د یکشنبه د ورځې په انتخاباتو کې تر 14 میلیونو ډیرو خلکو رایې وکارولې. د اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت میرزایف د ازبکستان واګۍ په لاس کې اخیستی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغانستان د کرکټ په روان نړیوال شلوریز جام کې بیګا سکاټلند ته په لوی توپیر ماته ورکړه. د کرکټ د بریا ګڼ افغانان خوشاله کړي دي او په دې تړاو پیغامونه خپاره کړي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې اورو.
افغانستان د نړیوال شلوور جام خپل لوبړی مسابقه په خورا لوی توپیر وګټله. افغانستان چې پچای ګټلې و، لوبړی بیټینګ وکړه او په شلو ورونو کې د څلور لوبغاړو د سوسیدو په بدل کې 190 منډي وکړه. خود افغانستان په وړاندې سکاټلند صرف 6 منډي وکړای شوې. مجیب الرحمن بې ساري باولینګ وکړ او د سکاټلند 15 مهم لوبغاړي وسوتول. راشد خان هم څلور وکټونه واخیستل. مجیب الرحمن چې د دې سیالۍ غوره لوبغاړي وپیژندل شو، د لوبي په پای کې وویل په لوبغالی کې د افغان نندارچیانو له لوري د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ راپیدا او پر لپسې تشویق انګیزه ورکړه. تر لوبي مخکې د افغانستان د ملي سرود د شخیدو په محل د افغان کپتان محمد نبیل سترګو اوښکې وپهیدې. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک د سکاټلند په وړاندې په ډیر توپیر بریا له دې کبله مهمه وبلله چې سکاټلند په لومړي پړاو کې درې واړه سیالۍ ګټلې وې او په شروع یې د دې مسابقې لپاره میدان ته راوتلی و.
سکاټلند له دې وړاندې په مخکې سیالیو کې درې پرلپسې لوبې ګټلې وې، اما خوشبختانه چې افغانستان ورته ستره ماتې ورکړله. د ویل چې د افغان لوبغاړو روحیه ډېره ښه ده، لوبغاړي په ډېر ښه پلان سره ولوبېدل او سکاټلند ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړله. انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله وشي کولای چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې بری خوشي ښکاره کړې ده. د لوبې له پای ته رسیدو وروسته په لوبغالي کې یو نندارچی وویل،
سکاټن هغه لوبډله وه چې په ورلد کپ کې د ټول لوبې خپلې ګټلې وې او افغانستان ورته ماته ورکړله او د بریا د ټولو افغانانو ته مبارک کوي.
یوازې ښه باولنګ نه و، بلکې تر هغه مخکې ښه بیټنګ مرسته وکړه چې افغانستان دا لوبه په 130 منډو وګټي. حضرت الله ځازی او شهزاد محمدي هر یو 44 او 22 منډې وکړې. ورپسې رحمان الله ګربس 44 منډې وکړې، خو تر ټولو ډېرې منډې نجیب الله زادران وکړې. د په 44 توپونو 95 منډې وکړې. د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال او د کرکټ د چارو شنند متیولا عابد بیا وایي چې دا لوبه د افغانستان لپاره لدی کبل هم ډیره مهمه وچی د کورونا د اوباله کبل لیو اوجله ځنده ورسته. د افغانستان د کرکټ لوپاړو ته د مسابقې او مینوالو ته د کرکټ د ننداري زمينه برابر شوه.
پر لحاظ نه افغانستان ټیم خو ځلې د نړیوال چم ډېر خپل وکړو. سکاټلند ته دی په خو هم په 2015 کې په یو ورځنی کرکټ نړیوال جام کې ماته ورکړل، دای د لیبیا ماته ورکړل په شارجه کې. او هټه خبره ده د لوبو د افغانستان د ملي بیرغ ځل او پیدل او ملي سرود اوریدل مینول ډېر ارمانو چې کله خپل حالاتو نه پس د ارث او ګوري به نو ډېر ته خوشاله هم شو. په سترو کې وخت هم راغلی. نو کرکټ رښتیا څنګه چې نبی وي د افغانستان د ولس د خوشحالۍ وزنی وسیله ده.
شاغلی عابد په عین حال کې وایي چې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبه یو اړخیزه وه او د 130 منډو په توپیر برای د افغانستان د ټیم لپاره یو ریکارډ دی. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخ شي. پاکستان د یکشنبې په ورځ هند ته په 10 ویکټونو مات دی ورکړه.
په نړیوال شلوریز جنگ کې مو د افغانستان د لومړنۍ بریا په اړه راپور واورید، خو د افغانستان د فوټبال درویش کلنو کم عمره لوبډله ونتوانېده چې بحرین ته سفر وکړي. لوبغاړي وایي د سفر لغوه کېدو یې روحیه ځپلې. دا چې دا سفر ولې لغوه شوی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون تازه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې بحرین ته له درویش کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډلې سفر لغوه سوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د وروستیو ناسمو شرایطو له امله د آسیا اتلولۍ لومړنیو سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته د افغان له درویش کلونو کم عمره لوبډلې د استولو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبرۍ له هڅو سره سره دا سفر د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لوري لغوه او په دې سیالیو کې د امید لوبډلې حضور پاتې سن. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د اولمپیک ملي کمیټې او په کابل کې د قطر سفارت په همکارۍ دوهې ته د افغان لوبډلې د سفر په اړه د تخلیه او ژغورونکو الوتنو سره همغږي سوې وه، خو د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د سیالۍ د ترسره کولو د قوانینو له مخې او د بحرین پر وړاندې د افغان لوبډلې د لومړنۍ لوبې ترسره کولو لپاره د نه رسېدو له امله چې دا لوبه باید نن ترسره سوې وای دا سفر یې لغوه کړی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وسنی وضعیت په اړه د اندېښنو په څرګندولو سره وایي چې د دغو سیالیو د ترسره کولو او بریا لپاره یې نږدې 15 ورځې سخت تمرینات وکړل، خو د دوی په خبره ټول زحمتونه یې حیف سول. امان سرداری چې له درویش کلونو د کم عمره فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړی او د پروان ولایت دی وایي د دې سفر له لغوه کېدو وروسته د ملي لوبډلې لوبغاړی له روحي پلوه سخت ځپل سوي دي.
سفرای ممکن میبود که ما بتونیم با امید به مردم، امید به
دا سفر د دې لامل کېدای شوای چې موږ خپل خلکو او لوبغاړو ته دا هیله بخلي وای چې د افغانستان د فوټبال لوبډله بیرته عادي حالت ته ستنه شوي. خو د دې سفر په لغوه کېدو ټول لوبغاړي سخت خواشینه شول او روحیه یې له لاسه ورکړه.
هیله زیات شوه، خیلی مایوس کننده است، بازیکنان خیلی ناامید، روحیه خوبی ندارن.
په ورته وخت کې ناصر چې په دې سیالیو کې د ګډون په خاطر له نیمروز ولایت څخه راغلی و ازادي راډیو ته وویل
مازی به این مشکلات به این قدر را آمدیم از این ولایت دو
مک 15 روز زحمت و ویس او تمرین مو کړ. د ټولو ولایتونو لوبغاړي کابل ته راغلي و چې په دې لوبو کې ګډون وکړي، خو متاسفانه بریالي نشو.
لسه ما تمرین داشتیم از قدر ما زحمت کشیدیم، ما زحمت ما را حق ما را کې مید.
د سفر لغوه کېدل او د آسیایي اتلولۍ په مقدماتي لوبو کې د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډلې نه ګډون د افغانستان د سپورت او د راتلونکي په اړه اندېښنې را پیدا کړې دي. د رزمي لوبو لوبغاړي احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته وویل که په داسې حالاتو کې له ورزش ملاتړ ونه سي په افغانستان کې د ورزش راتلونکی به له ننګونو سره مخ سي.
دې ورزش هغه فعلا چې قسم توجه کې باورزش است یا باورشکار هستن اگر به قسم باشه ما اندې ورزش
که د ورزشکارانو ملاتړ وشي د ورزش راتونکو به خوي، خو که وضعیت داسې دوام وکړي د ورزش راتونکو به په افغانستان کې لستوندو سره مخ شي.
ولې فعلا کې دا کوم وضعیت است؟ د دې وضعیت متاسفانه اندې ورس افغانستان خوب نه میبینم.
په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکی انوش دستگیر تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ټاکل شوی چې د پروګرام له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو د جام سیالیو ته د چمتووالي لپاره په دوبۍ کې له سنگاپور لوبډلې سره یو دوستانه سیالي وکړي. نوموړي ویلي چې د دغې لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټول امکانات په واک کې لري او باید زر تر زره د تمریناتي کمپونو او رسمي لوبو لپاره عملي کارونه هم پیل کړي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو او د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ځواب نسوې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوریدونکو اوس هم مخکې لیدې چې د سندرو میلمانه پروګرام درته خپور کو. راځي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو غورچان درته ولرو.
بریتانیوی انډیپندنت ورځپاڼه د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې پر پلان مطلب خبر کړی. وړاندې په مطلب کې لولې چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل مل پلاوي سره نن سه شنبه په قطر کې د طالبانو هیئت سره ګوري. د چین ګلوبل ټایمز ورځپاڼه هم د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله کړي چې دغه سفر کې به په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت پر مسایلو خبرې وشي. تر دې مخکې چینی چارواکو د چان جن په خار کې د طالبانو له مشرانو سره هم لیدلې وو. ورسپانه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وانګوین له خولې وای چې چین د افغانستان د یو گاونډي په خوانی شریک او دوست په توګه تلغوختی چې په افغانستان کې ستونزې د خبرو لاله